ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نویو لو مهارت زده کول چې تاسې وکولای سئ چې د ځینو غوښتنو په وړاندې د ځینو شیانو په وړاندې تاسې نه وایاست، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړئ او تر څنګ یې په شخصي ډول سره تاسې پرمختګ وکړئ. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسې د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینې ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسې مخالفت یا رد څرګند کړئ. یعنی د نویلو معنا دا ده چې تاسې په ځینو وختونو کې کوم کسان چې ستاسې څخه ځینې بې ځایه غوښتنې لري، تاسې هغه ته نه ووایاست، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نویلو معنی همدغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولی شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نه وایاست چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو ته درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره، یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نویلو په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ، او تاسو د هغو شیانو څخه ځان لیرې کړئ یا د هغو شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نویلو حدود په ټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډیره اساسي برخه ده. کله چې تاسو نویل زده کړئ، چې تاسو وکولای شئ چې د ځینو بې ځایه وړاندیزونو څخه، د بې ځایه غوښتنو څخه، یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازنه اړیکه جوړه کړئ چې ستاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نویل څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسو د هر څه په وړاندې نه وایي ځینې شیان، یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسو هغه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسو د حدودو خلاف وي، تاسو دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسو ډیر مسؤلیتونه لري، ډیر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسو هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري، یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسو دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسو هم وکولی شئ چې خپل وخت وساتئ او هم خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسو د خپل ځان لپاره، د خپل ژوند لپاره، د خپل اهدافو لپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږي چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي، دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار درکوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږي چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته په خپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي، یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سې هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ونه رسول سو، نه هم ستاسو کار سرته ورسول سو. ستاسو ذهني سلامتیا، ستاسو ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري، یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسو هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شیانو ته وخت ورکړئ چې هغه ستاسو لپاره مهم دي، او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتئ. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نه ویل تاسو ته دا اجازه درکوي چې تاسې خپل فزیکي خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکوئ، او د نه ویلو په نه ویلو سره به تاسې وکولای سئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوئ هغه ستاسې د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي، یا ستاسې د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅنګ یې په د سالمو اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي کله چې تاسې د خپلو حدودو په هکله صادق او روښانه یاست. دلته ستاسو درناوی ستاسو احترام زیاتیږي، او ترڅنګ یې د نه ویلو فشار هم کموي. کله چې تاسې نه وایاست همدغه نه ویل بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسې د زیات فشار څخه لیرې وساتي، یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسې لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسې زیات مسؤلیتونه په غاړه واخی، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسې باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسې ډیر ځورول کیږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو؟ اول دا چې تاسې باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسې دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسې کولای سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسې مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسې کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسې کچیری اړین وي، کچیری مهم وي، تاسې د نه ویلو دلیل ووایئ چې تاسې ولې نه قبلوئ یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسې دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسې ووایاست چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیری زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسې نه وایاست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسې ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه تاسو حتما دې ته اړتیا نه لرئ چې اوږده دلایل وړاندې کړئ یا ډېر توضیحات ورکړئ. یو ساده او منطقي ځواب چې تاسې ورکړئ همدغه کافي ده. تاسې دا هم کولای سئ چې د بدیل وړاندیز ورته وکړئ. که چیرې مثلا تاسې په رښتیا سره غواړئ چې د هغه کس سره کومک وکړئ، په رښتیا ستاسې هدف دا دی چې مرسته ورسره وکړئ، نو داسې وړاندیز ورته کولای سئ چې زه اوس دا کار نسم کولی، مګر په راتلونکې هفته کې یا په بله ورځ دا کار حتما درته کولی سم، یا شاید ویې کولی سم په دغه ورځ کې. داسې د بدیل وړاندیز هم تاسې کولای سئ چې ورته وړاندې کړئ، او د نه ویلو تمرین وکړئ. هغه مهال تاسې په هغه حالات تاسې تمرین کړئ چې که چیرې تاسې اړتیا ولرئ چې نه وایاست، تر څو په دغه وخت کې تاسې پر ځان ډاډمن اوسئ، باور اوسئ. یعنې دغه د نه ویلو تمرینات د ځان سره وکړئ، او د بدن ژبه وکاروئ د باور د څرګندولو لپاره. دا چې مقابل کس په تاسې باندې باور وکړي، تاسې کوشش وکړئ چې د نه ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سئ، یا سترګو په سترګو ورته وګورئ، او یو هوسا ټون تاسې وساتئ. نو د بدن ژبه هم ستاسې لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسې سرته ورسوئ په دغه وخت کې. د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسې هڅه وکړي یا کوشش وکړي چې پر تاسې باندې دغه څه ومني یا تاسې قانع کړي. د دې پر ځای تاسې هغه خپل ځواب محکم وساتئ. که چیرې په حقیقت سره تاسې نسئ کولی چې هغه کار سرته ورسوئ، نو د اړتیا سره سم تاسې خپله وینا تکرار کړئ، او یو منطقي او محکم جواب تاسې ورکړئ. د نه ویلو ګټې هم همدغه دي. کله چې تاسې نه وایاست یا ځینې موضوعات رد کوئ، ځینې وړاندیزونه، ځینې غوښتنې رد کوئ، دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسې د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسې ډېر وخت ولرئ. کله چې ځینې غوښتنې رد کوئ، ځینې وړاندیزونه رد کوئ، په دې وخت کې تاسې وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره، د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ، او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي، یا هم د ژوند په کنټرول کې د زیاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي، او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي. تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکو په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي. نو په یاد ولري چې د نوی په نوی لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتي، بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوي، د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي، او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي د هغه د کنټرول لپاره، د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولري او په ښه ډول سره تنظیم کړي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي، دا چې په کومو شرایطو کې په کومو وختونو کې باید نه وایو، په څه ډول سره وایو، او همدغه د نه ویل کومې ګټې لري، څه اهمیت لري زموږ ذهن ته یا زموږ ذهني ارامتیا ته، زموږ ژوند ته، یا په ورځنیو چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي. د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د لوی مهربانه را په سپېڅلې نامه سلامونه کې هیلې مې ومنې. ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه خلاص وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو اخرنی شي به سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د باور جوړول دي، د چې باور څه دی، څه ډول جوړیږي، او څنګه کولی شو پر خپل ځان باندې باور ولرو. د همدغه باور جوړول، پر ځان باندې د باور درلودل زموږ په ورځنۍ ژوند، زموږ په پرمختګ، زموږ په ذهني روغتیا، زموږ پر فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري، نن به موږ او تاسو په همدغه لوست کې باندې وپوهیږو. نو تاسو هم هڅه وکړئ چې د لوست راخننی شي به سره ملتیا وکړئ. ټول هغه لارښوونه، هغه لارې چارې چې دلته تاسو ته موږ وړاندې کوو، تاسو دا څخه ګټه واخلئ او په د دقت او لیوالتیا سره ورته غوښونی سي او هڅه وکړي چې په خپل ژوند کې هغه عملي کړي. نو موضوع مو د باور جوړول دي، چې د باور جوړول په دې معنی چې تاسو په خپل وړتیاو باندې، پر خپل تصمیمونو باندې، او پر خپل ځان باندې باور ولري. یعنی دا یو مهارت دی چې تاسو هغه کولای شئ د وخت په تېرېدو سره یا په خپل ژوند کې نسی کولای په یو واري دغه باور رامنځته کړي. دا وخت نسی ستاسو څخه چې دغه باور تاسو پر ځان باندې جوړ کړئ، او دا بیا ستاسو د شخصي، ستاسو د ټولنی، ستاسو په مسلکي ژوند په شکل کې هم ستاسو سره مرسته کوي. د باور جوړول تاسو ته د خطرونو د منلو ورتیا درکوي، تاسو ته دغه توان دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خطرونه ومني. د مختلفو ننګونو سره چې کله تاسو مخامخ کیږئ، د غنن کوونو، د هغه ستونزو سره تاسو مقابله وکئ، او خپل هدفونه ته د هور سره په پوره هوډ او په پوره هڅو سره تاسو درسیدلو ورتیا درکوي. یعنی د باور جوړول په دې معنی چې تاسو پر خپل ورتیاو، پر خپل ځانګړتیاو، پر خپل تصمیمونو باندې او پر خپل ځان باندې باور لري. یعنی تاسو ته دا ورتیا درکوي تر څو تاسو خپل اهداف ته د رسیدو، د ننګونو یا هم د ستونزو سره د مقابلې او د خطرونو د منلو ورتیا او توان تاسو درکوي. تاسو کولای شئ چې خطرونه ومني، تاسو کولای شئ چې د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ننګونو سره تاسو مقابله وکئ او خپل هدف ته په پوره هوډ سره تاسو ورسیږئ. همدغه د باور جوړول بیا ولې مهم دي؟ یعنی موږ ولې باید دغه باور په خپل ځان باندې ولرو، یا د باور جوړول ولې اړین دي چې باید په خپل ځان باندې باور ولرو؟ اول دا چې د باور جوړول تاسو ته د ځان باور درکوي. هغه ورتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، هغه ځانګړتیاوي چې تاسو په وجود کې دي، او هغه قضاوات یا هغه تصمیم چې تاسو نیسئ هغه سم دي. یعنی تاسو خپل ورتیاوی، تاسو خپل ځانګړتیاوی منی، هغه قضاوتونه چې تاسو کوي، هغه تصمیم چې تاسو نسی، تاسو په دې باندې باور لري چې دا صحیح دي، سم دي. دا به تاسو ته دا فرصت درکوي چې تاسو چالشونه یا ننګونې ومني، چلنجونه ومني، خطرونه ومني، د هغه سره شبخت ولاړ سي، د هغه سره مقابله وکي، فرصتونه ترلاسه کړي، په دغه برخه کې بیا ستاسو سره مرسته کوي، تر څنګ شکونه کموي. کله چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري، کله چې تاسو اعتماد ولري، نو دا ډېر کم امکان لري چې تاسو خپل تصمیم دویم ځل پر هغه خپل تصمیم باندې فکر وکړي، یا دویم ځل دپاره تاسو خپل پرېکړه یا تصمیم وڅېړي، یا هم تاسو ته یعنی ډېر کم احتمال شته، ډېر کم امکان شته چې تاسو د ناکامۍ په هکله اندېښنه ولري. ځینې وختونه که چیرې موږ پر خپل ځان باندې باور ونه لرو او یو تصمیم ونیسو، موږ بیره لرو که چیرې ناکام شو، یا که چیرې د دغه کار یا د تصمیم پایله منفي اوسي، د دغه څه څخه موږ او تاسو بیره لرو که چیرې باور ونه لرو. مګر که چیرې موږ باور ولرو پر خپل ځان باندې، نو پر دې باندې موږ اطمینان لرو چې زموږ تصمیم سم دی، او د ناکامۍ څخه به هم بیره نه لرو، یا د دې بیره به زموږ سره نه وي چې پایله به یې څه ډول وي. نو شکونه مو راکمیږي، او د دې کم احتمال پیدا کېږي چې موږ د خپل تصمیم په هکله ډېر فکر وکړو یا د اندېښنه ولرو. تر څنګ یې ذهني صحت ته وده ورکوي. اعتماد مثبت ځان عزت سره تړاو لري. یعنی تاسو چې کله اعتماد په خپل ځان باندې ولري، مثبت ځان یا مثبت عزت هم رامنځته کیږي، او دا بیا ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو د ستونزو او د ناکامۍ سره مقابله وکړئ، او په د هر ډول ستونزو سره، د هر ډول ناکامۍ سره چې تاسو مخ کیږئ، په اسانۍ سره کولی شئ هغه ستونزې حل کړئ، او یا هم د هغه ناکامۍ څخه تاسو زده کړه وکړئ. نو ذهني صحت ته ډېره وده ورکوي. ستاسو فشار او ذهني نرمتیا و اندېښنه هم راکموي. سره له دې د پرمختګ لپاره یو پیاوړی اساس جوړوي. د اعتماد په درلودلو سره تاسو کولی شئ چې خپل هدفونه شو تعقیب کړئ، او ښه هڅې وکړئ، په پر اطمینان سره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او د خپلو هغه هڅو هغه کوششونو نتیجه هم تاسو وګورئ. ځکه کله چې یو کس پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، هغه کېدای سي یعنی ډېر کم امکان شته چې هغه دې غلط تصمیم ونیسي، ځکه هغه په خپل وړتیاو قضاوتونو باندې، په خپل وړتیاو ځانګړتیاو باندې یا مهارتونو باندې هغه باور لري. نو کله چې تاسو پر خپل ځان باندې اعتماد لري، تاسو په پوره هوډ سره، په ټول کوشش او هڅې سره کولی شئ چې خپل هدف ته تعقیب کړئ او خپل اهداف ته ورسیږئ. نو دا د باور د لودلو لپاره، باور د لودل یا باور جوړول د همدغه کارونو لپاره ډیر اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولرئ. راځئ ته چې څنګه کولای شو دغه باور رامنځته کړو، یا څنګه کولای شو خپل پر ځان باندې باور ولرو او دا باور جوړ کړو. تر هر څه مخکې تاسو خپلې وړتیاوې وپیژنئ. مهمه همدا ده چې تاسو خپل هغه ځانګړتیاوې، خپل هغه وړتیاوې، خپل هغه مهارتونه چې هغه ستاسو په وجود کې شته، تاسو هغه وپیژنئ. هر ورځ تاسو کوشش وکړئ چې یو کار ترسره کړئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، یا هغه کار چې تاسو په هغه کې ډیر ښه یاست. هر ورځ چې تاسو هغه کړنه سرته ورسوئ، هغه کار چې تاسو په هغه کې ښه مهارت لرئ، تاسو هغه کار سرته ورسوئ، دا نور هم په تاسو کې یو ډول باور زیاتوي. تاسو پر خپل ځان باندې نور هم باور پیدا کوي. دا طبیعي خبره ده. کله چې یو کس هغه کارونه سرته رسوي چې دی په هغه کې مهارت لري، په طبیعي ډول سره یو ډول باور پر ده باندې د خپل په ځان کې پیدا کوي، چې خپل پر ځان باندې دلته باور جوړیږي او باور رامنځته کیږي. ورسره تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ. په منفي فکرونو او شکونو کې تاسو مه پاتې کیږئ. منفي فکر شک د ځانه لیرې کړئ، د خپل ذهن لیرې کړئ. د هغه پر ځای تاسو د خپلو بریاو په هکله، د خپلو ځانګړتیاو په هکله، د خپلو لاسته راوړنو په هکله تاسو مثبت فکرونه وکړئ، چې همدغه مثبت فکر کول په تاسو کې باور راپیدا کوي، او تاسو په خپل ځان باندې ډیر باور لاسته راوړئ. خپل اهداف وټاکئ او کوشش وکړئ چې هغه ترلاسه کړئ. د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسو په لومړي سر کې کوچني اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه وټاکئ، ځکه تاسو هغه هدفونه ته رسیدلی شئ. نو تاسو کله چې کوچني هدفونه وټاکل او هغه ته بیا تاسو کولی شئ ورسیږئ، دا نور هم ستاسو باور زیاتوي. کله چې یو انسان کوچني اهداف وټاکي او همدغه کوچني اهداف ته رسیدو لپاره کوشش وکړي، کله چې تاسو دغه کوچني اهداف ته ورسیږئ، دا ستاسو اعتماد در زیاتوي، ستاسو باور در زیاتوي چې تاسو کولای شئ، تاسو خپل ځان هدف ته رسولای شئ. دا هغه څه ورسته به تاسو خپل هغه د ژوند لوی اهداف او مخته ځان رسولای شئ، ځکه اعتماد زیاتیږي. کله چې اعتماد زیات شو، انسان کولای شي چې هر ډول هدف چې هغه لري، هر څومره لوی هغه هدف که اوسې، بیا هم هغه کولای شي هغه هدف ته ورسیږي. هدفونه درلودل او د هغه اهدافو ترلاسه کول دا نور هم د باور د پراختیا لپاره اړین دي او په تاسو کې باور او ځان باورۍ نور هم زیاتوي. د خپل ځان سره مهربانه اوسئ، هڅه وکړئ چې خپل تیروتنې ومنئ، د خپلو نیمګړتیاو سره د خپلو تیروتنو سره تاسې مخامخ شئ او هغه ومنئ. دا ومنئ چې اوس تاسې په وجود کې نیمګړتیا سته، دا ومنئ چې تاسې تیروتنه وکړه، تاسې غلطي وکړه. برعکس کله چې تاسې دغه ومنئ، برعکس چې تاسې د دغه تیروتنو څخه دغه نیمګړتیاو څخه وتښتئ، د هغه برعکس تاسې کوشش وکړئ چې د خپلو غلطیو څخه د خپلو تیروتنو څخه یو څه زده کړئ. د ځان لپاره یو ښه محیط جوړ کړئ. تاسې د داسې کسانو سره ناسته ولاړه وکړئ یا د داسې کسانو سره ملګرتیا خپله کړئ، یا هم د داسې کسانو سره تاسې ځان نږدې کړئ چې هغوی تاسې ته مثبت انرژي درکوي، هغوی تاسې ته انګیزه او الهام درکوي، هغه ستاسې ملاتړی دي یا په هر حالت کې ستاسو تر څنګ دي. دغه ډول محیط د ځان لپاره جوړ کړئ او دا ډول کسانو ته ځان ډېر نږدې کړئ. جسمی روغتیا ته مو پاملرنه وکړئ. کله چې تاسې ښه خواړه وخورئ، ورزش وکړئ، خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، دا ستاسې فزیکي صحت یا فزیکي روغتیا درسموي، تاسې ته فزیکي روغتیا درکوي. خپل بدن ته پاملرنه وکړئ، هره ورځ ورزش وکړئ، سم خواړه وخورئ، ښه تغذیه وکړئ. چې کله ستاسې فزیکي روغتیا ښه وسي، نور هم ستاسې اعتماد زیاتیږي، تاسې پر خپل ځان باندې باور زیاتوي. دغه جسمي روغتیا ته پاملرنه هم کولای شي چې ستاسې اعتماد او ځان باور در زیات کړي. خپل پر ځان باندې همیشه باور ولري، خپلې ځانګړتیاوي، خپل وړتیاوي تاسې هغه ته ارزښت ورکړي. هر څومره کوچنی وړتیا او مهارت که هغه اوسې، تاسې بیا هم هغه ته ارزښت ورکړي. ځان ته باور درلودل، د نورو خلکو سره مستقیمه اړیکه جوړول، دا هم ستاسې سره د اعتماد په جوړولو کې د باور په جوړولو کې مرسته کوي. رزه د اعتماد جوړولو ګټې، اول دا چې کله چې یو کس پر خپل ځان باندې باور ولري، اعتماد ولري، هغه کولی شي هر ډول ریسک ومني، هر ډول خطر ومني، د هر ډول چیلنج سره مخامخ شي، او دغه اعتماد یا باور تاسو ته دغه جرأت درکوي. هر ډول ستونزې تاسې منئ، د هغه سره تاسې مخ کیږي، او د هغه د حل لپاره تاسې کوشش کوي. تر څنګ یې تاسې خپل ستاسي ځان درناوي او ستاسي عزت در لوړوي. په مسلکي او ټولنیزو اړیکو کې هم ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو په خپل مسلک کې ښه پرمختګ وکړئ او ښه اړیکې رامنځته کړئ، او همدارنګه د ستونزو د ناکامۍ سره د مقابلې کولو توان تاسو ته درکوي او ستاسو سره د مرسته کوي تر څو تاسو د خپلو د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره هڅه وکړئ، کوشش وکړئ، او په دغه برخه کې تاسو پرمختګ وکړئ. نو دا د اعتماد د جوړولو ګټې دي. نو ځکه اړین دي چې تاسو پر خپل ځان باندې باور ولري او پر خپل ځان باندې دغه باور رامنځته کړئ. په پایله کې تاسې د پیاد ولري چې اعتماد نه یوازې دا چې هغه یو احساس دی، یعنی دا یوازې یو احساس نه دی چې تاسې لري په خپل وجود کې، بلکې دا یو مهارت دی چې تاسې باید د وخت په تیریدو سره دغه مهارت نور هم شکی، نور هم پر خپل ځان باندې باور رامنځته کړئ، او نور هم په دغه برخه کې تاسې پرمختګ وکړئ. دغه باور جوړول یا هم دغه اعتماد جوړول، د دغه کار لپاره تاسې باید لومړی خپل وړتیاوي ومني، خپلې ځانګړتیاوي ومني، هغه وپیژني، او هغه تیروتنې یا هغه غلطۍ چې تاسو اجرا کړې دي د هغه څخه زده کړه وکړئ. په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل ځان باندې اعتماد او باور زیات کړئ، خپل په ژوند کې پرمختګ وکړئ، او ذهني روغتیا او ارامتیا به مو هم شي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلی وي. د نن ورځې درس مو د باور د جوړولو په حق له و، په دې هیله چې تاسو ټول هغه لښونې چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه، هغه په خپل ژوند کې عملی کړئ تر څو وکولای شئ پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ. موږ تاسو نن وویل چې د باور جوړول څه معنی لري، د باور جوړول یعنی څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې اعتماد یا باور رامنځته کړو، د باور جوړولو ګټې څه دي، او زموږ پر ژوند باندې، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کومې اغیزې لري. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لاسته راوړل. وویل چې د باور جوړول ستاسو سره ستاسو د ژوند یا په پرمختګ کې ستاسو سره مرسته کوي. د اعتماد د جوړولو لپاره تاسو پر خپل ځان باندې باید باور ولري، خپلې هغه ځانګړتیاوي، هغه مهارتونه یا هغه وړتیاوي چې تاسو لري هغه ومنئ، او همیشه کوشش وکړئ چې د خپلو تیروتنو یا د خپلو غلطیو څخه تاسو زده کړه وکړئ. په دې سره به تاسو وکولای شئ چې پر خپل ځان باندې اعتماد او باور رامنځته کړئ، ستاسو ذهني روغتیا، ستاسو ژوند به هم ښه وسي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درسه چې بیا هم د یوې نوې او بلې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل.
سنگ شه پکی خوخ نازک یا
These are chocolate.